سلام جوړ په خیر د کابل په وخت مخام شپږ بجې شوې خبری مجلې ته ز فرید سیال مهر کلیکم پیل به په لاندو خبرونو وکړو. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست وزیر ادعا کوي چې پاکستان د امریکا بی پیلوټ الوتکو ته د خپل هوایی حریم څخه اجازه ورکوي تر څو د افغانستان خاورې ته داخل شي. ملا محمد یعقوب مجاهد د خبره نن په یوې خبري ناسته کې په کابل کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان د خپل خاوره د افغانستان پر ضد نه کاروي او د امریکا بی پیلوټ الوتکو ته د خپل هوایی حریم نه افغانستان ته د راتګ اجازه نه ورکوي. د افغانستان په فضا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بحث روسته له هغه ګرم شو چې نږدې یو میاشت وړاندې امریکا اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د کابل په زړه کې د ډرون په برید کې وپاشه. د دې حمله وروسته اسلام آباد ویلي و چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې د دې هیواد له هوایي حریم نه استفاده نه وکړي. افغان مدني فعال اعظم عظیمی د طالبانو لبند آزاد شوی. هغه لازمی ازادي رادیو ته پیو پیغام کې واز دومره لیکلی چې د لبند آزاد شوی دی. د طالبانو د حکومت د استخبارات عمومي ریاست وایان خلیل همراز هم ازادي رادیو ته لیکلی چې نوموړی وختي آزاد کړي خو نیټه مشخصه کړې نه ده. افغان مدني فعال عظیم عظیمی د جنوري 13 نیټه وروسته له هغه طالبانو ونیو چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف دراتک په غبرګونی لاریون پلان کړی و. هغه سفر چې بیا په خپل ټاکلي وخت ترسره نشو. خلی ازمی چې لکلونو راهیسې په افغانستان کې بیلابیل مدني فعالیتونه کول په دې وروستیو کې کله نه کله یې به د طالبانو حکومت نقده و. د طالبانو حکومت د استخبارات عمومي ریاست چارواکي وایي هغه یې د هیواد د امنیت د ګډوډولو په تور نیولی و، خو خلی ازمی د طالبانو د دغې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکو نن ویلي چې د جون میاشتې راهیسې تر زرو ډېرې کسان د وروستیو سیلابونو د جاري کېدو په نتیجه کې مړه شوي دي. د پاکستان د طبیبي خو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېره یوه شپه ورځ کې 190 کسانو څخه ډېرو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په دې سره د مړه شوو کسانو شمیر له 1.3 تنو څخه زیات شوی دی. پاکستاني چارواکو همداراز ویلي چې دغه سیلابونو 3.5 میلیونه خلک مستقیمن اغېزمن کړي دي. کونړ کې نن یوه 14 یو کس وژلی او شپږ نورې ټپیان کړي دي. طالب چارواکو رسنیو ته تایید کړي چې دغه خلکو ته د سړک غاړې په یو مین 14 کې مرګ شوب لوخته ده. د کونړ د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالله حقانی په یو پیغام کې منل چې وژل شوی کس د دوی عسکرو او په ټپیانو کې هم درې طالبان شامل دي. 14 سار وختي هغه وخت شوی چې د طالبانو موټر له اسدآباد ښار د غازی آباد لوسالۍ په لور روان و. او د آسیا جام په کرکټ لوبه کې نن ماښام د هند او پاکستان ټیمونو سره مخامخ لوبه پیلېږي. دواړه لوبډلې له پخوا د یو بل سرسختې سیالانې بلل کېږي. د نننۍ لوبې ټول ټکټونه ورته مخه پلورل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه افغانستان په آسیا جام کې خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا وګټله. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ملا یعقوب مجاهد وای پاکستان د خپل خاور د افغانستان پر ضد نه کاروي.
دوی د پاکستان د لارې افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي. چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې زموږ په خلاف استعمال نکړي.
خو د څرګندونې څومره د افغانستان او ملا یعقوب مجاهد په ګټه دي؟
دا شي راپورونه چې شاید ملا یعقوب د کم خطر سره مخامخ شي، هغه خطر به دغه عناصرو په طالبانو کې دغه عناصرو طرف وي چې د پاکستان سره نږدې اړیکې.
د ترکیې څخه په اجبار استل شوي افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
زه چې کله ترکیې ته تللم نو تقریبا 1,000 افغاني مصرف هم راغلی. خپلې پیسې ما سره وې، تم خرڅ کړي خلکو نه، حتی تر اوسه پورې قرضونه نه دي خلاص.
کندهار کې د اصلاح شو تخمونو لوی مرکز جوړ شوی دی.
په خو به موږ پاکستان ته روان و، بل ملک ته روان و، دروازې باندې تنګېدل، ایران ته تلو، مسافري زور غوښ وشه، د کور څنګ ته کار، خپل مل کار.
خبرونه کې مو د هند او پاکستان د کرکټ لوبو له وروستیو جزئیاتو هم خبرو. خبرونه کې مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان دو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب وای پاکستان باید اجازه ورنکړي چې فضائي حریم ته افغانستان پر ضد وکړول شي. ملا یعقوب مجاهد د یک شنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته په خبري ناسته کې وویل د معلوماتو لمخې امریکایي بیپلوټالوتیکې د پاکستان له فضان افغانستان ته ننوتلې وي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د امریکا یوې بیپلوټالوتیکې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نښه او وواژه. په دې خبرې ناسته کې د طالبانو د حکومت لوی درستیز هم د پولو پر سر د ستونزو د حل له لارې خبرو اترو ته اشاره وکړه. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد چې د دغه وزارت د کلنی راپور ورکولو پر مهال په کابل کې وی خبري ناستې د خبرې کولې وی ویل چې د معلوماتو لمخې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوتلې وي. هغه په دې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل پاکستان باید اجازه ورنکړي چې فضايي حریم د افغانستان پر ضد وکارول شي.
رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وټلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې موږ کوم معلومات دي د پاکستان د لارې او افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نکړي.
ملا یعقوب د خبرې داسې مهال کوي چې امریکا د جولای په 1 نیټه د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د وی بی بلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخه او ووازه. د طالبانو د حکومت وایي ځبیح الله مجاهد د سنبلې په 3 نیټه یوې خبري ناسته کې وویل چې همدا اوس هم امریکایي بی بلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بندي سي. ښاغلی مجاهد د امریکا دا کړنه پر افغانستان یرغل بللای. ملا یعقوب هم په دې ناسته کې وویل چې د طالبانو حکومت یو 150,000 مسله اردو لري چې اته لواو کې د افغانستان له خاورې دفاع کوي. د ملا یعقوب په خبره د طالبانو حکومت په هر لوا کې 3,000 عسكر لري. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست یو ځل بیا هغه الیکوپټری او الوتکې چې د نظام له بدلون وروسته ګاونډیو هیوادونو ته انتقال شوي د افغانانو حق وباله او ټینګار وکړ چې له دې الوتکو به تیر نسی. خو له دې مخکې د پینټاګون ویان جان کربی د سنبلې په 15 نیټه یې خبري ناسته کې وویل چې امریکا به دا هلیکوپټر او الوتکې طالبانو ته د کارولو لپاره بیرته ورنکړي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت چارواکي په داسې حال کې د افغانستان ختیځ ګاونډای پاکستان په غیر مستقیم ډول په افغانستان کې د امریکا د حمله او بی پیلوټ الوتکو په ګرځیدو کې په همکارۍ تورنوي چې نوموړی هیواد تل د طالبانو په ملاتړ توران دی. اندا چې د طالبانو د بیا واکمنۍ په لومړۍ ورځو کې افغانستان ته د پاکستاني چارواکو تګ راتک او له طالب چارواکو سره لیدنې کتنې په کوردننه او بهر له توندو خبرګونونو سره مخ شوې وي، خو طالبانو ویلي هیڅ هیواد پورې نه دي تړلي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب وایي پاکستان باید اجازه ورنکړي چې فضايي حریم د افغانستان پر ضد وکارول شي. په همدې اړه مو د صلح او جنگ د انسټیټیوټ معاون ښاغلي حکمت اعظمي سره خبرې کړې او دا غوي نظر مو پوښتې دي.
د ملا یعقوب څرګندونې څو مهم پیغامونه لري. یو دا دي چې طالبان په خپل مابینس کې هغه یک پارچګی نه لري او په خطر دي چې د طالبانو ځینی مشران بالخصوص اکانیان د پاکستان سره ډیر نږدې روابط لري او ملا یعقوب داسې چیره ګڼل کیږي چې آیا دی د پاکستان خلاف دی او د پاکستان پر وړاندې باندې عمر نرم دریځ نه لري او اکثره وخت کې پاکستان دی غندي. نو زه فکر کوم د هغه موقع نه په استفاده ملا یعقوب خپل موقف بیا څرګند کړي چې پاکستان ته نو پړای پر اور واچول په پاکستان په غاړه شته چې امریکا ډرون الوتکو ته اجازه ورکوي چې پر موږ باندې حمله وکړي. او دا دوم دا دی چې دا د دې ښکارندوی کې چې افغانستان متاسفانه خپل هغه استقلالیت بالخصوص هوایي حریم کنټرول د لاس ورکړی دی. نه یوازې چې امریکایان پر افغانستان باندې ډرون حمله کولای شي، بلکې همسایه ملکونه لکه پاکستان او یا هم شاید په آینده کې نور هیوادونه وکولای شي چې په افغانستان کې کوم هغه ډلې یا هغه عناصر چې دوی خپل ځان ته تهدید کړي دا غي پر وړاندې باندې عملات.
ازمي صاحب تاسو یادونه وکړه، ازمي صاحب په بخښنه سره تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو ملا محمد یعقوب داسې وتره ده چې د حقانیانو برخلاف چې طالبان چې د پاکستان سره نږدې اړیکې لري څرګندونه کوي دا د طالبانو ترمنځ یو ډول د اختلاف نه نه ده.
اختلافات خو ستا په دې کې شک نسته او دا اختلافات پر ډیر لوړ سطح دي. تاسو وګورئ حقانیان بالخصوص د پاکستان سره ډیر نږدې اړیکې لري او هغوی د پاکستان په خلاف باندې داسې څرګندونې نه کوي لکه ملا یعقوب چې کوي. ملا یعقوب، ملا برادر او ځینې نور محدود افراد په طالبانو رهبرۍ کې شته چې هغه د پاکستان سره ډیر ښه اړیکې نه لري. یو نوع اختلافات شته او دی په د پاکستان پر ضد چې کوم یو نوې داوی کوي هغه باندې مشهور دی او ملا یعقوب دا ادعا بیا څرګنده کړل. خو دا هم باید وکتل شي چې طالبانو تیرو شلو کلونو کې د پاکستان څخه ډېر زیات حمایت اخیستې ده. ملا یعقوب خپل پاکستان کې ډېر وخت تیر کړی و. نن چې پاکستان باندې دی هغه په دې تورنوي ستاسو زموږ په مداخله کې زموږ په ملک کې مداخله کوي. دا هغه څه و چې پخوانی دولت هم کول چې مثلا پاکستان ته ویل چې تاسو طالبانو ته ځای ورکړی او طالبانو به د پاکستان په حمایت په افغانستان کې جنګ کوي. نو زه فکر کوم دا وخت رسېدلی دی چې افغانستان افغانان خپل اساسي دښمن وپېژني. او
دلته غواړم یو ټکی ته اشاره وکړم. کله چې تیر جمهوریت د پاکستان پر ضد باندې داسې څرګندونې درلودلې نو هغه څه چې ادعا کېدله په پایله کې افغانستان بل اخر داسې وضعیت ته لاړه چې طالبان راغلل، ادعا کېدله چې دوی د پاکستان په ملاتړ باندې دا کابل ونیو. اوس به د مجاهد لپاره یا هغوی چې د دوی سره مخالف دي پایله به څه وي د دې څرګندونو؟
زه فکر کوم پاکستانیان د داسې عناصرو سره جوړ نه دي. صحیح دی چې یو رابطه پخوانی درلوده، همکاري یې درلودل، مګر کله چې افغانان خپل د وطن په حق کې آواز پورته کوي او یا د پاکستان خلاف کوم خبره کوي نو بیا دا یو نوی تهدید دی. داسې راپورونه سره شاید ملا یعقوب د کوم خطر سره مخامخ سي او هغه خطر به دغه عناصرو په طالبانو کې دغه عناصرو د طرف ویشته پاکستان سره نږدې اړیکې لري او دا کېدلی شي چې طالبانو په یووالي باندې نور هم زه فکر کوم سایه واچوي. خو یو شی ډېر واضح دی، هغه دا دی چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان متاسفانه هغه امیانه اصطلاح یو بې سرپوشه دیګ ګرځېدلی دی. په دې کې هر ملک همسایګانو کې د باندې چې څو غواړي هغه د ځینو طالبان عناصرو په همکاري او په بلخصوص پاکستان په همکاري باندې په دې هیواد کې کولای شي. زه فکر کوم دا یو ډېر بد خبر دی د افغانستان استقلالیت او د افغانستان انټیګریټي هغه ټول تر سوال لاندې راولي. نو پکار ده چې افغانان سره متحد شي او طالبان بالخصوص فکر کوم دوی ته پکار ده چې د یو مسؤول نظام په حیث باندې کردار وکړي او داسې یو پالیسي غوره کړي چې هغه څه چې افغانان غواړي هغه عملي کړي او یو مشروعیت پیدا کړي تر څو د دغه مشکلات څخه چې افغانستان په اوس کې دی ووځي. زه فکر کوم دا بیا هم دا مسؤلیت تر ډېره بریده په طالبانو پورې دی چې څنګه د نړیوالو ټولنو او د افغانستان د خلکو هغه غوښتنو ته جواب وایي تر څو ملک ته دغه بدبختۍ څخه ووځي، کنه دا به ادامه پیدا کړي.
د صلح او جنگ د انسټیټیوټ ماوین خغل حکمت ازمی وو چې د طالبانو د حکومت د سرپرست وزارت ملا محمد یعقوب مجاهد ترګندونه پړې موږ سره خپل نظر شریک کړي وو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي.
د اروپای ټولنې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې طالبانو د منځلارتوب کومه نښه نه ده ښودلې او د افغانستان د انزوا بیه یوازې عامولس پرې کوي. د ټولنې په افغانستان کې روستي بشري وضعیت کړکېچن بللی او ویلي چې دا مهال 70% افغانان له لوږې سره مخامخ دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازی جوز بورل ویلي ښایي افغانستان د نړیوالو خبرونو له سرټکو راښکته شوی وي خو د افغانستان د خلکو وضعیت لا هم کې چندې. طالبان بیا له نړیوالو د تعامل غوښتنه لري. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې ووري.
داغه سلام ایسلام نسته په خواجه مخوله
ظاهر د روزګان ولایت اوسیدونکو او د وی اته کسیسي کورنۍ سرپرست دی. د وی سره لدی چې مایوب دی، خو بیا هم د خپل ماشومان لپاره دی وی مړی جوړی پیدا کول په خاطر ان تر نور ولایتونو ځي او راځي، خو خبره بیا هم په اسانه ورته د شپې ورځ خوړه نسی موندلای.
کور ته مشکلات خوشیدی او اتر نه بچان میږي مونږ یو د ډوډۍ د خپل ډیر کمای د په خوا په پرتله باندې خوستان نه ګرځره په خو ز جوړ سړی و مې خاري او روزانه مې کوای سو وساغم نسته.
د ظاهر پشان بزرګونه افغانان د محل اقتصادي او بشري نورین سره مخ دي. تازه د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوزف بورل هم اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت کړکېچان دی. ښاغلی بورل په واشننه کې چې د اروپای ټولنې د سون په وپانه کې خبره سوي لیکلي دي، خای افغانستان خبرونو لسرټکو څخه وتلای وي، خو لا هم په دغه هیواد کې د خلکو وضعیت خراب دی. په تیر کال کې طالبانو د منځ لاري توپ کوم نه خنه د خودلې، برعکس لبخانه شمنو سره سره ټول انجنې اوس هم لزدا کړمانی دي. د هیواد لوی برخه یعنی اویا سلنه نفوس لوګي سره مخ دی او ډیری افغانان په ویره او جلاوطنۍ کې ژوند کوي. هیڅ حکومت حتی پاکستان او قطر هم لا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. په ورته وخت کې د افغانستان خلک د خپل هیواد د انزوا په خاطر دروند قیمت پرې کوي. ښاغلی بورل لیکلي چې د اړتیاو په پرتله د بشري مرستو کچه ډیره ټیټه ده. وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، له افغانستان سره د اکثرو نړیوالو هیوادونو مرستې بندې او د امریکا له لوري د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې، چې له امله یې اکثر افغانان له شدیدو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي هم مني چې افغانان له بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي او غوښتنه کوي چې نړیوال دې لاسنیوی وکړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دې له دې کړکېچنو حالاتو نه د افغانستان د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له دوی سره تعامل وکړي.
د رسمیت پیژندلو په وړاندې باندې ځینې خنډونه ایجادېدل، د ګټه نه کوي. موږ غوښتنه ده چې دا ټول خنډونه لرې شي او افغانستان سره د نظام سره کومک وشي او ثبات لپاره یو مشترک کار وشي ټولې او وسو کولای شي ثبات ټینګ شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې د مهال 25 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په پاکستان کې د سیلابونو لامل د مرشو کسانو شمیر 1.3 تنو ته ورسید. هلته 3 میلیونه خلک روسته او سیلابونو اغیزمن کړي او دوبو د زیاتوالي لامل د ژغورنې هڅې هم ورو روانې دي. د دې مطلب جزئیات کولای شي تاسو په د ازادي رادیو په .com کې وګورئ. همدارنګ غواړم یو ځل بیا یادونه وکړم چې د آسیا جام په کرکټ لوبه کې نن ماخام د هند او پاکستان ترمنځ لوبه کیږي.
له خبرونو ور اخوا
یوشمیر هغه افغان ځوانان چې له ترکیه وستل شوی وایي سره له دې چې په افغانستان کې بیلابیل بنسټونو ته مراجعه کړي، خو تر دې دمه کوم بنسټ ورسره مرسته نه ده کړې. دوی هغه هیواد ته د تلو په ترڅ کې ترخی کیسې لري. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
عمران د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. دای وای تر اوسه دوه ځلې د ترکیې څخه په زور ایستل شوی دی. دای ترکیې ته د تلو لامل امنیتي ګواښونه یادوي، خو وایي چې په ترکیه کې هم روزګار ښه نه و او د ترکیې د پولیسو له لوري ورسره بد چلند کېده. عمران ادا کوي چې وروستی ځل دوه میاشتې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا تر وهلو ډبولو وروسته په زور بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. د عمران په خبره په دې وروستیو کې په ترکیه کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا ګڼ شمېر افغانان نیول شوي او د ګوتو په اخیستلو وروسته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. له ترکیې څخه د افغانانو د ایستلو لړۍ په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې ورځ بلې ته زیاتېږي او خلک یې له امله له ستونزو سره مخ دي. مخکې د ترکیې سرې میاشتې ټولنې د اګست په 16 نیټه ویلي وو چې له هر افغان سره به نقدي مرسته وکړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ترکیې ته تللي او غواړي بیرته بیرته خپل هیواد ته راستانه سي. خو د مرستو د اندازې په اړه یې څه نه ویلي. ترکیه د غشان اعلان کړی و چې هغو افغانانو ته به د کار او حرفو د زده کړو زمینه برابره کړي چې غواړي افغانستان ته ستانه سي. خو راستانه کړل شوي کسان دا خبره یوازې شعار ګڼي او وایي چې د څو میاشتو په تېرېدو هیچا هم له دوی سره اړیکه نه ده نیولې او نه کومه مرسته ورسره شوې ده. د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکی شل کلان شفیق الله هم درې میاشتې مخکې له ترکیې ډیپورت شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ له امله ترکیې ته تللی و.
زه چې کله ترکیې ته تللم نو تقریبا 1,00,000 افغانۍ مصرف هم راغلی. خپلې پیسې ما سره وې، هلته خرڅ کړې وې خلکو نه، حتی تر اوسه پورې قرضونه نه دي خلاص کړي. مونږ او چې زه راغلم هلته مې دفتر ته خپل اسناد وړل، مونږ ته کاغذونه را کړي دي رپورټ. نو دفتر رئیس وویل چې هغه د اسنادو کاپي رانه واسته او تاسو سره به کومکو شو، بیا به زه تاسو ته زنګ ووهم، نمبر یې واغستل. نو تر نن ورځې پورې زنګ نه دی معلوم شوی.
په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې لا هم ترکیه کې دي له هغه هیواد سره د پولیسو لخوا د وستلو اندېښنه لري. نه دېرش کلن فریدون چې له خپلو څلورو ماشومانو سره د ترکیې په استانبول کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل:
زه چې کله ګورم چې هر ورځ افغانان ټولوي او بیرته افغانستان ته لیږي، د ځان او کورنۍ په اندېښنه کې یم چې یوه ورځ به موږ هم وباسي. زه په ډېرو ستونزو او لګښت ته ترکیې را رسېدلی یم.
هڅه مو وکړه له افغانانو سره د ترکیې د پولیسو د چلند او د غشان له هغه هېواده د وستل شویو افغانانو د تازه شمېر په اړه په افغانستان کې د ترکیې سفارت او د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دوه میاشتې مخکې امریکا غږ د ترکیې د چارواکو او د کډوالو د نړیوال سازمان په حواله په یو راپور کې ویلي و چې ترکیې په تېرو شپږو میاشتو کې له 3,000 زیات افغانان په نه هاویا چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
به کندهار ته ورشو. په کندهار کې یو پانګوال د سری کرنی او اصلاح شوی مالداری کمپلیکس جوړ کړی. د $1,000,000 په ارزښت پر سلګونه جریبه ځمکه د جوړ شوي دې کمپلیکس مسؤولان وایي موخې د کرنې او مالدارۍ ترمنځ اړیکه پیاوړي کول او د خوړو خوندیتوب دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دا سری مالداری او کرنی دا کمپلیکس د کندهار د ختیځ ولسوالۍ دامان د نوی دهې په کلی کې پر 1500 جریبه ځمکه جوړ شوی. پنځه څلوېښت کلن خیګل افغان چې د کرنې او مالداری په برخه کې د $1,000,000 په ارزښت دا پانګونه کړې وای، هدف یې د کرنې او مالداری لا نور سر نږدې کول، په دغه سکتور کې د ستونزو او فرصتونو څېړنه او په سوداګریزه بڼه د ځان بسایني او صادراتو لپاره زمینه برابرول دي. د افغان په خبره د فارم د مالداری په برخه کې د څارویو د نسلونو په پیژندنه، د مرغانو تکثر، د کرنې په برخه کې د اصلاحو تخمونو د پیژندنې، د کرنیزو عصري ماشینونو د کارونې او د اوبو د مدیریت برخو کې ښې پایلې ترلاسه کول دي.
اصلي هدف دا و چې موږ دلته یو ریسرچ یوه وکړو، څېړنه وکړو، تر څو زموږ کوم عنعنوي کرنه و مالداري چې ده د هغوی دپاره یو نوې طریقه کار په کار واچوو. چونکې تقاضا ورځ په ورځ د خوړو ډیریږي، غذایي مصونیت ته ډیر کار کول په کار دي. موږ لومړنی دا ماډل رامنځته کړي په کرهڼو په مالداري کې تقریبا 50% د ګټې هغه حج اکل فرصتونه پراته دي. اوس څنګه کولی شو موږ په کار د ځینې ریسک یا خطرو څخه مخنیوی وکړو او یا هم د مازنی کرنې مالداری څخه استفاده وکړو؟
د الفنوم د دغه کمپلیکس د مالداری د برخې کارکونکو چې وړاندې په ایران او پاکستان کې کار کړی دا ډول پنګونی د هیواد د اقتصاد لپاره بنسټیز بولی.
مالداری او چرګان شان دي خسته مخ روان انشاء الله په خو به موږ پاکستان روان بل ملک تر روان دروازې باندې تنګېدل ایران ته کلو مسافر زور غوښ وشه د کور څنګه ته کار خپل مل کار ورور خپل ځاني کار 15000 افغاني تنخواه.
زما نوم محمد صادق دی. زه دلته د مالداری په بخش کې کار کوم. دلته ونې ښه خوشاله یم. سمو کار برابر دی. 15000 کلدار تنخواه ده.
د دغه فارم د کرنې د برخې کارکونکي وایي د عصري او مسلکي کرنې په مټه اتوانېدلي چې د اوبو د ضایعاتو مخه ونیسي او په لنډ وخت کې د فارم په کرنیزه برخه کې خپلې موخې ته ورسیږي.
زما نوم ندا محمد دی. کم د باران اوبه دي بالخصوص ته دي داسه نه دي وتلي که د ولي اوبه دي که د هندار اوبه دي که د هر شي اوبه دي زموږ یوه زره نه دي بیا ځای شوي. موږ په دې ډېر زیات وسه هغه په داره کړم چې زموږ خپلې کم که لږ اوبه دي د اوبو په لږوالي سره مثال اوبه بیا ځای شوي نه دي دغه رکن که باران سوی دي مثال چې باران وسي یوه میاشت بیا دا اوبه نه غواړي نه دي.
زما نوم پیدا محمد دی. دا اوبه چې دي دا موږ نه ځای کېږي دا اوبه موږ په ډېره ښه طریقه سره لګوو. دا باغ چې دی دا د تقریبا د 2 کالو دی. په 3 کالو کې د دونه وده کړې ده.
په دغه فارم کې دا مهال لسګونه کسان کار کوي. د فارم د متخصصینو په خبره غواړي تر راتلونکو 2 کلونو پورې په جنوبي حوزه کې د خوړو د خوندیتوب په برخه کې لا زیات کار وکړي او دغه حوزه د ډوډۍ غوړو هګیو شیدو او غوښې په برخو کې پر ځان بسیا کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم آزادی رادیو ته ستاسو رسیدلي پیغامونه.
ما دغه پیغام دی چې د پاریا په ولایت دولت آباد ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دغه یو کوټه طریقه غلمګر کړی وو او د دولت آباد سرندوال رشوت پیسې ځینې واخیستلې بارته هلاک دغه شان د لوتابات په مسولین دي ټوله دي تبدیل کی.
زه عاطف الله د هلمند د نارستراج د لکدري رسل کسخه ستاسو د ازادي راډیو ته د پیغام فرستم. زما د اسلامي امارت دغه د بایومتریکي تذکرو د مسولین څخه ته دا پیغام دی چې په دغه تذکرو کې لږ اساني راولي را بسکه برکی تذکرو سره ډیر خلک وسره نه عادت دي نو اکثر خلک جوړ کړي نه دي. د چا تذکری کاغذی د انتخاباتو دي او بعضی اعتماد دي بعض نور مشکلات لري په دوه کله راسانی راولي نو بیا به ان شاء الله د افغانستان د خلکو لپاره ډیر وسایي. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. دغه په ما خاص خلک لپاره درلګل دي ترڅو د منځ ځوانان په نشي توک باندې اختر نشي ورور زړه مې ډېر داس کړی دي ځکه په 1000 ډول خرچیک نه د ما په امنا شرکت ترڅو د اسلامي امارات چورو کې اوري د دغه خلکو مخه ونیسي. مننه. خیر.
سلامونه ستاسو د رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته باد سلام. د بازو افغانان ورونو اقتصادي وضعیت به ډېر هم خوي خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځیدل او دغه وګي سترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توزیع پر وخت یو دم الهام الهي د خیرات په دوی راشي دار چا څخه به دوی ډیر ورختا وي چې دغه زما په نظر ډیر اوس په کمال او د شرم زیاده په دې هیله چې قانون اصلاح کړي او دغه مستحق خلکو ته وخ ورکړي. دومره موضوع می دغه د زاب د بازو زای ملکانو په حق لدی چې دوی به دغه نامستحق خلک مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګڼي او دغه کوم مسولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د ملکانو خلی ته زیاته ترجیح ورکړي.
بله. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ ستای سره په اړیکه کې ما د کانی په نامه طالب د ناکلابات په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځین په تکلیف دي بیخي نادر په تکلیف دي نه په واده کې دریا پرېږدي نه چای پرېږدي نه ډی پرېږدي هیڅ مشکل ار مشکل ته جوړي په شذ کې لیدلې په ځان کې لیدلې کوم مطلقاً خبر ورسره وپی چې بس پرېږدې نه مش په لاس کال 15 کال په و کال کې یو شادي پیدا کو یو خوشحالي پیدا کو هغه مش په مابس کې تیر ولې دا سره سره وسی هله لرو چې مش پیغام تل ورپورو چارواکو پر ورسوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 21 11 24 201.
تاسو کولی شئ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه وګورئ او ولولئ. زموږ خبری مجله هم دلته پاتې رسیږي. دغه خبری مجله به درته ستاره فروغ وړاندې کړي.